خلي وراند لنا خبرنا. طالبان وای د دوی د کډوالو ورستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر ملا فضل رحمان سره په کتنه کې له افغان کډوالو سره د پاکستان د ناوړه چلند ختمې د غوښتنه کړې ده. ملي ټلویزیون چې طالبانو په کنټرول کې ده نن جمعې د دې کتنې خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت وای د دوی د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په ځانګړي ډول له برټانیې سره د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. د طالبانو ریاست الوزرا پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر د خبر لیکلی دی ویلی دی چې پرون پنجشنبه د برېټانیې له شارج دفتر سره په کتنه کې په دې موضوع خبرې کړې دي. د کاناډا حکومت له پاکستان څخه تورنټو ښار ته د 215 نور افغان وګړو د رسیدو خبر ورکړی دی. د کاناډا د کډوالۍ او تابعیت ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې دغه کسان په یو چارټر الوتکه کې کاناډا ته لیږدول شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو ځانګړي استازي د لبنان او اسرائیل پر پوله د ناکراری او د ختمېدو لپاره د ډیپلوماټیکي حل لار غوښتنه وکړه. په دې پوله د حزب الله ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي او اسرائیل ترمنځ له درېو میاشتو راهیسې ډزې تبادله کیږي. له دې سره ویره پیدا شوې ده چې په غزه کې روانه جګړه ښایي نور یونوتا ورسیکی او پزرګونو مسلانو پرون دیونان په پلازمین اتنه او نورو خرونه کې پاز دکلو کې د اصلاحاتو په مخالفت لاریونونه وکړه. دغه اصلاحاتو لګول په دغه هیواد کې د خصوصي پانتونونو فعالیت ته زمينه برابرېږي. ټاکل شوی چې د صدر اعظم محافظه کارا حکومت روانه میاشت پارلمان ته یو لایحه وړاندې کړي چې په یونان کې دننه د خصوصي پانتونونو فعالیت ته زمينه برابر کړي.
آزادی میلمه یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د آزادی میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دوو کلونو زیاته موده کېږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یو ته یوه لویه کورنۍ ورترغاړې ده. په نور نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه په مختلف رتبو فرق کوي چې هغه په دولت کې دا ټول د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې موږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې موږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. پینو آن باندې بهانې موږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند دولت د دې ټوله زندگی هم د معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودره چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمه په موږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بی بخاری او بل د سونګ لرګیو نه باز نور شیانو نه، ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو موږ اختر موږ بېخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځه لس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاوې باته ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅي او خپل د روزمره یا شوی باته به باندې کوي. بعضو چا چې د اول خدا ټول په کرای کور کې زندگی کې متقاعدین دوم دار چې باز یو لس پیسره کچا کورونه دلودلا کورونه خپل خرڅ کړی دي ا دې پلان نکنه چې کوم جریزم کو ته پاتې واغې هم خرڅه کړی ده نو وو سپیلن باقی مانده موږ ته هیڅ شی پاتې نه دي جز دا چې ازان مړکو او خودکوشي ته حاضر شو ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوی باته وکړو نر خونه واته څه بهتره معلومه ده کرا دې کورونه دلته ډیره اوچاته ده نو موږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو نو په ډیر سخت مشکلاتو کې حاضر یو او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چغچین هم ذاتی تښتیدلی یو نور حیران پاتې یو ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي د خپل حق هم ورته ویلي او دغه د متقاعد پیسې دا پیسې نه خیرات ده نه زکات ده نه بل په کومه معامله دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي او د وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده د فعلاً لپاره موږ دې نه کوم نامشروع حق نه غواړو موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده نو موږ دوی ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو اضافي کوم تمه توقع موږ نه لرو هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلي دي دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي نور هېڅ شی موږ دینه نه غواړو ولې د متقاعدینو زندګي ته دا بدبختۍ زندګي ته نو نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دینه لذت وړي دا زموږ زندګي ده او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي او ډېر د فقر په زندګي کې قرار لرو ما درته ویلي چې اکثریت داسې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پټرول واچي نور ځان وسوځي او چې جهان یې وګوري او زموږ افغانستان خلک یې وګوري چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته یې خپل حق نه ورکول کېږي په عنوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار ویستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړ شوي زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ امر مې واخیسته مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو هغې راځې که ادارې امور ته ادارې د امور ورکړه مکتوب وزارت مالیې ته وزارت مالیې کې او دا مکتوب زموږ پروت ده وایي تاسې منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته هم دوی موږ ته وایي چې تاسې هم نو زه خو یو ملکي شخص یم زه نه شم کولی چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخلم ځکه زه یو ملکي شخص یم دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس چال وزرا سره کینی پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کېږي ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیې هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکړي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي نو دې کې موږ ته ډېر مشکل دي زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زه هلته لاړ شم ما څوک پرېږدي چې زه رئیس چارو وزارت ته لاړ ولې په ډېر ما نوبت ونیوه رئیس چارو وزارت ته هغې شرفتمندانه ما ته حکم راکړ وی مې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانیګانې تېرې شوي ولې تر اوسه نتیجه منفي ده موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ د زړه خواله سره کوئ پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوئ کله چې سره یو ځای کېږئ
مننه زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي او چا ته لاړ شو چا ته عریضه وکړو کوم ځای ته لاړ شو ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا اتلس کاله چا شل کاله په خارج داخل کې دوی تحصیل کړی ده هر یو دېرش کاله پنځه دېرش کاله څلوېښت کاله خدمت کړی ده نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي ولې دا کار موږ کړی ده دا یو سیاسي ټولنه نه ده دا نه دولتي ټولنه ده دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې باندې دی کې د اکثره ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زموږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتي کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چا نه دي ورکړي ځکه چې دا فغان باسو موږ چې موږ ته معاش نه ده راکړ شوی ملل متحد ته هم مراجعه کړې دې مورد کې هلته هم چا اجرات نه دي کړي اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي هغه وایي چې تاسې وکیلانو ګذر نه وکیل دې ګذر چې زموږ منطقې ته راشي نو دا خو طبعا کارمند د دولتو په کور کې وینانه ایرانۍ فرش لري نو چې هغه کور ته راننو جوانه ته خو فرش لري ته مستحق نه یې ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي دا یو فرش د هغه وخته چې ما هلته معاش درلود هلته زه یو شخصیت وم هلته اهل د قلم ما وظیفه درلوده دا فرش د هغه نه ماته راپاتې ده د فعلن لپاره نه فرش لرم نه ظرف لرم هیڅ شی نه دی پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې موږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو ورته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې موږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي موږ ته تروسه منفي جواب نه دی راکړی. موږ ته همدا وایي چې دا ستاسې حق ده، موږ یې درکوو درته، دا ستاسې حق ده موږ یې درکوو، ولې په دې دوه کلو کې دغه حق موږ ته تروسه نه دی راسپارل شوی.
سنگر صاحب، د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخته وړئ؟ مثلا کله چې بیکاره کېږئ په کومو مسایلو باندې ځان مصروفه کوئ؟ مطالعه کوئ؟ تلویزیون ګورئ؟ څه کوئ؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کولم اقتصاد چې دی قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم. نه مطالعه کولی شي، نه بل ښکار کولی شي، ځان به پچی شي مصروف دلته سبا یو ده. ډېر مصروفیتونه زموږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅوو، یا به کیلې خرڅوو، او یا به پکې مڼې خرڅوو. نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسي، وایي ته سپین ږیری، نور بل شی خو زموږ لاس نه کېږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ته راتازه کړي، پخواني فرهنګ، پخواني کلتور، دا باید موږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا موږ ورکوځو ته، ځکه چې یو څلوېښت کار یو انسان تجربه کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي. گرچه دی وطن در ټولو سره ده، موږ دی وطن در دا اوس هم را سره ده، وطن هم نه ده خوشی کړی، دلته ورته پراته یو که په اوري که په هر حالت سره، ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام اعصابو باندې کېږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب، موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوي، په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پوهېږو، په خبرو کولو موږ ذاتي نه پوهېږو، ځکه چې وایي یو یو څوک کېږي، دوه ډوډۍ کېږي، ما نه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زه ورته ما ته تقاعد پیسې نه دي راکړي. نو موږ ټول مصروفیت د دوه کلو په همدغه باندې ده، نه قلم راخیستلی شو، نه مغزه په ځای دي، حتی موږ داسې رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلط او، ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي، نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه چې په دغه وضعیت کې د یو چا رواني حالت چې د کور مشر وي، چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډوسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته، یغه دغه اولادونه هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي، ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه، هغه په خوله کې خندا نه ویلته، ځکه دغه حقوق تر نشي کولای، اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای، د فیس پیسې تا سره نشته ده، د دوا پیسې. دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي، ټول شیخی فانی دي، دا ټول په شکر مرض، د وینې غوړ په مرض، د ملا په درد باندې، د زنګنونو په درد باندې اخته دي، ټول کاغه واګه روان اوسیږي. نو دا حتی د دوایي پیسې نه لرو، چاته به ورځي؟ یو لابراتوار ته چې ورشو، دا ول زه خپل زما لابراتوار ته ورځم چې هغه په سل روپۍ معاینه کوي، زه یو مجهز لابراتوار ته نشم وتلی، ځکه پیسې زه نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالي لابراتوار پیسې کیږي، موږ د دوایي پیسې هم نه لرو. زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزاد کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفاخانې ته ویسي یا باید خارج ته ویوړ شي. ولې متاسفانه اول زه خپله کورنۍ درڅه، زما کډه اول د اختر مړه شوله، پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفاخانې ته وړې وای. دا ما د ابن سینا دولتي شفاخانه کې هلته بستر کړله، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هغه هلته په حق ورسېدله. نو دغسې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی، داسې بې دوی له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي. دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د قوینې هیڅ کار نشي کولای، نه غریبي کولای شي. هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ یې په کراچۍ باندې واچو، موږ یې خرڅ کړو. نو زموږ زندگی په دې حالت باندې ده.
بلې، ممکن د اوسني چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوئ؟
دا موږ مسؤول خو ما خو دې کینې کنه، ما د یو څوک وغواړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وایي چې وروره موږ دغه پیسې نه لرو، دغه سل روپۍ ستا حق ده، ما سره زه تا ته دغه نوي روپۍ در کوم، دا لاس کې پاتې، ولې دا موږ سره منو کنه؟ اوس خو موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري، موږ خو څوک نه غواړي او مرضي هم نه غواړي چې وروره که هر چېرته چیغې ووهو د یو وزارت مخکې خوا د اقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې، نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده، موږ خو یاغیان باغیان نه یو، منگ دے فیلندہ امارت اسلامی دولت دا او منگ رعایت یو ہر امر چکی منگ منو ولی پدی شرط بانی چی نو خواتا حق باید منگ ترا کرسی نو ما تا خو قناتم سوگ نرا کی کنن نو منگ دی را طول کی پی یو محل کی یو دشتا کی یو کارمند دی دولت دی را شی ما تا دیوی چی اور منگ دا فیلن پیسی نلرو زمونگ پیسی دلتا کنگل دی دا مشکل منگ لرو نو منگ خو انسانانی و منگ خو مکتب بیلی منگ تحصیل کرد منگ وزی پیش دا کری نو منگ خواب سلکو منگ منو کنن خدا خبرم نشتر کنن چی زمونگ دی چیو تا سوگ زواب منو ورکی بلخواست قناعت نشته اصلا او ساده اقل زمانه یا دیگه زه اوس خپل د ټولنې مشر ما نوزه خو چا زه خپل ورزم هر دروازې ته په ډیر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورسنو هلته موږ ته قناعت راکړي موږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل دی اوس خو دی موږ ته یګانه علت دا ده چې تاسو موږ په بودیجه کې د پروس کال څوارلس سو یو کال کې څلور میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظوري شوي په څوارلس سو دوم کال کې مونږ ته وایي چې تاسې اووه میلیارد افغانۍ منظور شوي دي نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشی شو نو بودیجه خو هم امیرالمؤمنین منظوري بل څوک صلاحیت د دې بودیجې نه لري نو بیا مشکل په څه شي کې ده چې توزیع نه شروع کیږي ځکه د تقاعد د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي تر جوزا باید ختم شي ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي چې دی دغه کال چې پتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول د دغه پیسو له لارې نه حل شي دا مونږ سره منو زه په دې پوهېږم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي نو دام دام زمانه مو سره ولې دې کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده جامع جهاني ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې مامور د سیمن صاحب ته بلته بلته ولې اوس دا جهاني ټولنه هم زموږ غږ نه اوري ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي خو زه پوهېږم حمایت د پولي ده د بانک حمایت کوي هغه پیسې نو دغه پیسې چې د فیلن لپاره برحالونه د تقاعد په نامه وزه کیږي دغه پیسې چې راټول شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده نو مشکل زمونږ دا کړی چې امارت اسلامي باید موږ وغواړي دا د موږ دولت ده موږ یې رعایت یو رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي یو ځای کې موږ راټول کړي موږ ته د قناعت راکړي موږ اهل د قناعت یو موږ هر موضوع سره منو په قسط راته راکړي نیمې دې راته راکړي خود وای چې اور دغه مشکل شته دلته موږ یې ورسره منو دي کې موږ هیڅ سمه مخالفت نه کوو موږ نه بغاوت کوو نه چانه شکایت کوو او نه امارت اسلامي نه امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې موږ راو غواړی موږ ته قناعت راکړي ولې مشرانو سره زه خپله تر تلیم دغه اکثریت وزیرانو سره موږ ټولنه ټولو احترام کړی زموږ همدا وایي چې تاسې زموږ مشران استی او دا ستاسې مسلم حق ده دا موږ درکو درته وایي هغه فارسي کې یو متل ده وایي بتنګ اومد بجنګ اومد نو موږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی موږ یې منو موږ ورسره کوم باغه نه لرو ورسره هر امر خدمت چې دغه اوس هم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی که ورکي وظیفه اجرا کوي ځکه دا ټول مسلکي خلک دي ټولو پوهنتونونه ویلي ټول لیسانس دي ټول ډاکټرا لري په حساب د نظامي د تر ټول ارکان حرب دي دا توپچیان لري دلته پیلوټان لري تخنیکران د تیاری لري ولې دې ته ضرورت ده دینه باید استفاده مو شي خواته به یو دوه روپۍ معاش هم ورکړي ورته نو داسې موږ نه کوو چې موږ وایو چې موږ امارت اسلامي نه منو نه هیڅ وخت دا خبر موږ نه کوو موږ د امارت اسلامي موږ رعایت یو دوی زموږ مشران دي موږ دوی ته احترام لرو د دوی احترام په مقابل کې موږ باندې باید لږ شفقت وشي نور شفقت زموږ چیرې چې دا زموږ خپل حقوق درا کړی شي نور خو موږ اضافي نه چوکۍ غواړو تیر رقم بل شی غواړو فقط دغه زموږ خپل حق ده چې زموږ امانتې پیسې دي په دولت باندې زموږ قرض ده دغه قرض پیسې چې موږ ته راکړي شي نور موږ نه هیڅ ته مشکل نه لرو دولت نه هم شکایت نه کوو امارت اسلامي نه هم شکایت نه کوو د امارت اسلامي خوا ته موږ پراته یو دلته شیګو دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي موږ دا په ځان باندې منلای دا او په خپل کورونو کې پراته یو موږ د دې شفقت ته منتظر یو او د دې ترحم ته ضرورت لرو
سنگر صاحب پر دولتي څوکیو یا په دینو ادارو کې دغه کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو له تیرو چارواکو سره یا اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي د خپل د سلاکارانو په توګه چې د دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي
مننه صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه تاسو کارونو موږ استفاده کوو او دای موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو نو تر اوسه پورې عملي بڼه نه څه کنه په دې مورد کې وزارت دفاع هتا یو فرمان هم واخیسته ده، شورای وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي، مګر تر اوسه پورې دا عملي بڼه نه ده نیولې. فرمان یې صادر کړی ده، دا موږ ته ژمنه شوې ده. او دې کې دا ښه کار هم ده، ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل دا ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي، افغانستان دې ته ضرورت لري، او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده، ځکه بیا خصوصا نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات یې د دولت په پیسو شوي، د بیت المال پیسو نه شوي دي، نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره، نو داسې عملي بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زموږ متقاعدین داسې ووایي چې راضي شي.
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري، او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب ووي او څلوېښت کاله وظیفه ایزا کوي، او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي کنه، یو خو د غټې کراچۍ دي، دغه توان خو نه لري. نو اکثریت یې زه ته 50% پنځه قطعې سګرټ او پنځه بوتله اوبه او درې بوتله نشابې یخي دا خرڅوي، چې دغه ټوله د دې 200 روپۍ نه کې یاد دي ګټه بچي، ولې په دې کې مصروف ده. یو تعداد ګدۍ هم قیدام زده توم چې د ګدۍ په حالت کې باندې هم شته ده، کته چې ویډیوګانې واړي به زده تولېږم، ګدۍ تم خلک مخسوي دي، ډیر خلک چې په مرکز کې مخکې وسیدل دا کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته، هلته د خپلو خپلوانو نه یو غواو اخیسته ده، هغه بیا مستی خرڅوي، بیا شلومبې کوي، هغه خرڅوي د فامیل یاشه په دې حالت سره کوي. یعنی ما درته مخکې عرض وکړو چې د متقاعد هیڅ زندگی نه ده، ځکه پیسې ونه لري، اقتصاد دا خو ډېره سخته خبره ده، په ښار کې اوسېږي، د کور کرایه ونه لري، نو دا خو ډېره مشکله خبره ده. ګوره موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسېدلې، بل علمي ضربه هم موږ ته را رسېدلې، ځکه د متقاعدینو اولادونه ټول یو څه سنه پره کم یا کمزوي په خارج کې، هغه ورته څو روپۍ دولګي هغه به وي، ولې باقي منده ده متقاعدین اولادونه ټول بې سواده پاتې شو، ځکه د فیس پیسې نشته، د قلم پیسې نشته، دا یونیفورم غواړي، دا په هر حالت شي بې پیسو مکتب نه ویل کېږي. دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت د متقاعدینو اولادونو وظیفې درلودلې، هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه هم ورته ناست دي، دغې جنجال هم ور په غاړه ده. او بل ته متقاعد چې د دغه ټول عمرات د معاش په خاطر کړي، که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنۍ معاش به واخلم، زه به مې زوی ته کوژده وکړم، او که چیرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش به واخلم تا ته به قرض پیسې درکړم. دوکاندارانو قرضدار دي فعلاً لپاره، متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي، وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي دي، قرض نه راته راکوي. یعنې هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده، د چا نه به پیسې ولا چې قرضدار ده خوښوي در غواړي کنه. نو دا مشکلات دا دي چې دا خو هیڅ زندگی نه ده چې موږ یې تیرېو دلته، نو دغه په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغه سي ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي، یا د رسمي چارواکو د خوا، یا کله نه کله د ولس د خوا، دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې عرض وکړو چې متقاعد د مرګ احساس کوي، نو چی پاتې دي دلته؟ قرض څوک نه ورکوي، هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري، یو دوکان لري، نو دا متقاعد یا ورور ده، یا ماما ده، یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکړي، یو میاشت به قرض ورکړي، یو کال به یې ورکړي، نو نه تر درې کلو پورې کنه. احساسات زموږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواري هم قطره، ځکه موږ زندگی کړې ده، داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېتو پورې دی، هر یو سن رسېدلی، دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده، نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ته کې به چی پاتې کېږي؟ دې احساسات ټول مړه شوي دي، بله لار هم تېنه نشته، نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپې اته شپې دغه په لاره نشي تللی، نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچۍ د غلولی شي؟ دلته خو دا مشکلات موږ لرو، ځکه په دا سن د اته شپېتو اووه شپېتو کې دی قرار لري، دا له مرضونو ډک هم ده. د مخکې مې عرض وکړو چې د زنګنو درد به دی لري، د ملا درد دی لري، د شکر کې به دی اخته، د وینې غوړ به دی لري، سترګې به یې ضعیفې، غوږونه به یې کاڼۍ، نو دا مشکلات کې نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شی کولی شي؟ او دا چې ده ګوره، دا تقاعد چې ده د خلفای راشدین ده، په دې خوا دا ده ګوره، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو یهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند د دولت و. دا د تقاعد کلمه اوسنۍ نه ده، صحیح د نوم به تغیر داود خان را پدې خوول ځ خپل په دې نظامو کې مل دغه تقاوت کلمه د ابتداء نه پاتې ده، دا نه حرام ده نه بل شی ده، دا تقاوت پاتې ده له خلفای راشدینو تر داووسه پورې. په جمهوریت کې بنګه اندازه مشکلات درلودل، هلته به موږ چیغې ویلې، همدغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و، کله به ویلې تخصیص نشتره، کله به یو شی ویلې، ولې توضیح کړه؟ زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي داووسه پورې، هغه هلته به بودیجه باندې وي. خو بل اخر هلته دونه و چې وره خرج به مو کو، بودیجه به منظور شوله، پیسې رسېدلې، ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دې مقایسه کې له جهان سره. د جهان متقاعدین ګوره ټول نوي کتابونه لیکي، هغه نویسندگان دي، هغه شاعران دي، هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي، ریاست جمهوری ته ځان کاندي. محمود خزافی په یو جنرالی کې ګوره هغه ریاست جمهوری ته کېده، ولې برعکس او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین، هغه زندگی ټوله بیمه ده، صحیح رایگان ده، کورو ته موټر راځي، د اولادونه وړي مکتب ته، ولې زمونږ برعکس دلته مونږ ته اوس خپل حق نه را رسیږي چې زمونږ قرض پیسې دي، بیمه مونږ نه غواړو، نور شیان مونږ نه غواړو. او تقاعد د دې لپاره ولکې دا ماش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي، خپل یو ځای کې وګرځي، ولې مونږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي، له ډېر مشکلاتو د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو، مونږ خپله تداوي پیسې یو نه لري، مرګونه زموږ په کورونو کې کېږي، دا د بې پیسو له درکه نه ده. علم تعلیم قلم له مونږ نه ختم شو، نو مونږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا مونږ روزمره زندگی په څه حالت تیریږي. نوره دا دوه کاله خو په مونږ باندې په ډېر مشکلاتو تیریږي، یعنی مشکلات به حد بې اندازه لري. ګوره اختر کې دسترخانونه واریږي، وچې میوې خلک اخیستل کېږي، دا یو فرهنګ ده د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کېږي، روژه هم په پیسو کېږي، چې زه د یو قطق پیسې ونه لرې نو ته په وچه ډوډۍ د چای سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دي، دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په هغه حالت تېره شو، اختر هم په همدې حالت تېر شو. مونږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي، دا دوه اختر چې په مونږ باندې تېر شوي دي، مونږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور بنو الله ته سوال کو، نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړی دي، او اوس بیا موږ ته چیغه وو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم، سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري، رسول ته وګوري، دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکړي. موږ هم د افغانستان تشکیلي لرو، تابعیت لرو دلته، او ستاسې رعایت یو موږ، او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو موږ. نور بنو څه ووینو؟
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته، موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي، نو الله دې تاسو به عزت لري. ډیره مننه، خدای ډیر عمر خوان کړ.
د ازادي میلمه
وچمے دخ کلا مل کے سپن کو ترے